شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. لودین صاحب، خوش آمدید.
ډیر مننه سید سمیع عباس. د ازادي رادیو درنو ریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونې تر موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې زیاته برخه د رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې اوري چې د ناتو د دفاع وزیران بروکسل کې د افغانستان پر مسلو روانونه بحثونه کوي. افغان کابینه د خبريالانو د خوندیتوب او همغږي مقرره منزوره کړي، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. راپورونه وایي چې د کابل ښار قمبر څلور لارې اړوند د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې چاودنه شوې. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. او ایران وایي د امریکا لخوا د قاسم سلیماني وژل کېدو د داعش د وسلوالې ډلې پر وړاندې جګړه کمزورې کړې. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د کابل ښار قمبر څلور لارې اړوند د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ مخې ته چاودنه شوې. د کابل پولیسو چاودنه تایید کړې، خو د څرنګوالي او مرجوب له په اړه یې څه نه دي ویلي. عیني شاهدان وایي چاودنه نن سهار د اکاډمۍ دروازې سره شوې چې مرګ ژوبل هم لري. تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په دې اړه جزئیات به زموږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې په ننګرهار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې وې.
46 میل اسلحه مختلف و نوع مع مهمات آن که از کشور پاکستان
شپت سلوک میل بلا بل دول وصلی لمهمات و سره چل پاکستان سخ افغانستان تا قاچاق شوی وی ده ننگرهار پا در بابا و لسوالی که ده یو لر عملیات و پترست که نیول شوی دی. خاغلی رحیمی وویل چې د دې وسلو په تړاو دوه تنه هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار په ولسوالیو کې چې ډیوران کرښې ته څیرمه پرتې دي، داعش ډله وسلوال طالبان دواړه فعال دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا وسلې چا ته وړل کېدې. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر هغه وروستی امر د بیان د آزادۍ او د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف بللی چې پکې د دې وزارت منصوبین له رسنیو سره د معلوماتو له شریکولو منع شوي. نای د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په دې امر کې د معلوماتو شریکولو چارې یوازې د وزارت ستراتیژیکو اړیکو عمومي ریاست ته سپارل شوي چې دا کار معلوماتو ته لاسرسی محدودوي. او ورسره د کورنۍ چارو د وزارت له منصوبینو د بیان د آزادۍ حق هم اخیستل کیږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت منصوبینو ته امر شوی چې دوی باید ځینې موارد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره نه کړي. په دې کې په کورنۍ چارو وزارت کې د عدلون بدلون مسأله ده، د وزارت په مشرتابه د نیوکو مسأله ده. زموږ په باور دا د بیان د آزادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي په خلاف دي. خاغلی خلوتګر له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې پر دې امر دې بیا غور وکړي او له سمونو وروسته دې بیا خپور کړي. په افغانستان کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو څو ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول شوی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي قدم کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، اروزګان، کندهار او زابل مشخص کړي چې ښایي پکې تر نورو مخکې سیلابونه راووزي.
د دې ولایتونو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. د دې ولایتونو استراري کمیټو ته نقد پیسې انتقال شوی، غذایی او غیر غذایی مواد هم ورته استول شوی او عملا په ګودامونو کې موجود دي. په افغانستان کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان زیاته کړه چې پر دې سربیره دوی د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، ختیځ او جنوب ختیځ کې زیانمنونکي ولایتونه په ګوته کړي. پکې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وخت او د زیان کچه هم اټکل کړي او په وړاندې یې د چمتووالي یو پلان جوړ کړی چې په همدې اونۍ کې به بشپړ شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه.
ایران وای د امریکا له خوا د قاسم سلیمانی وجل کېدو د داعش د وسلوال ډلې پر ضد جګړه کمزورې کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه پر ورځ ویل سلیمانی داسې یو کس و چې په منځني ختیځ کې د ثبات او آرامۍ راوستو هڅه کوله. نوموړي دا څرګندونې په هغې وینا کې کړې چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېدې. د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په درېیمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي نوموړي پر امریکایانو د بریدونو پلان درلود، خو د ایران ولسمشر ښاغلي روحاني د دوشنبه په ورځ وویل که چیرې قاسم سلیمانی غوښتل امریکایي جنرالان ووژني، دا د هغې لپاره په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې ډېر اسانه و. خو د روحاني په وینا هغه داسې کس نه و او نه یې داسې غوښتنې درلودې. ترکیه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې د حکومت یو سلو یو سرتیري له جګړې غورځولي. دا د ادلیب په شمال لویدیځ کې له هغې بمبارۍ وروسته دي چې پکې 15 ترکي سرتیري ووژل شول. د ادلیب دا سیمه د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستی مورچل دی. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي درې ټانکونه او دوه توپونه هم ویجاړ شوي دي او زیاته کړې ده چې د دې عملیاتو په بهیر کې د سوریې د حکومت یو هلیکوپټر هم ویشتل شوی. دا نښتې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې یو هیئت په ادلیب کې د زیاتېدونکې ترنګلتیا په اړه د خبرو لپاره د ترکیې پلازمینې انقرې ته رسیدلی. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت ژمني طوفان په چک جمهوریت، پولانډ، سویس، سویډن، سلووانیا او بریتانیا کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د دې طوفان په نتیجه کې د یو شمېر نورو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. د سیاره په نوم دا طوفان د فبروري په نهمه انګلستان او ایرلند وځپه او وروسته ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کورونو برېښنا هم پرچاو کړې. د خبرونو پای. اته بجې او اووه دقیقې دي. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د دې خبرونې زیاته برخه راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې څو راپورونه هم لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د کابل ختیځې څنډې د قمبر څلور لارې د کابل لویدیځې څنډې قمبر څلور لارې کې یوه چاودنه شوې. د چاودنې جزئیات لا څرګند نه دي، پولیسو دا چاودنه تایید کړې. همدا مهال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استډیو را سره د په تماس کې دی، دغه پیښې تعقیب کړې. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، سهار مو په خیر. وروستي جزئیات څه دي چې اوریدونکو سره شریکوي؟
ډېره زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته سهار په خیر او اوریدونکو ته. لکه تاسو چې ویل، د څو شېبې وړاندې د مرکز کابل د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه د مارشال قسیم فهیم د پوځي پوهنتون سره نږدې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان د مروه امینی وایي چې پیښه 15 دقیقې د پاسه 9 بجې شوې ده، خو د دې د نویت او د غشان د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري. وایي چې په دې اړه د معلوماتو له بشپړېدو وروسته به رسنیو ته معلومات ورکړي.
دا پنځم امنیتي او دا کې چاودنه شوې ده، و به جو پنځه دقیقې وي. همکارانو رسیدلي دي چې دغه نویت یې دقیق معلوم شي. متاسفه معلومات
نه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. هدف یې څو ګودام نه دی معلوم.
ماشال فاین پانتون سه
لودین صاحب، که څه هم اغلی امینی د چاودنې د نویت په اړه او د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي یا هم دقیق شمیرې نه لري، خو یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د مارشال قسیم فهیم د پوهنتون د لومړۍ دروازې په لومړي قراول کې شوې ده، او ښایي ډېر امکان دا دی چې دا یو انتحاري حمله وي چې تلفات هم لري، خو شمیرې نه دی معلوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره چې موږ وغږېدو، دوی وایي چې سیمې ته کابل امبولانس رسیدلې ده، خو تر دې دمه دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې سیمه ته ورداخل شي او ټپیان او اجساد روغتونونو ته انتقال کړي. هم د دغه وزارت وایان هم د دې د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ څو میاشتو کې په کابل کې د کومه انتحاري حمله او یا پیښه نه و شوې، یعنی د لډیر وخره وروسته، د څو میاشتو وروسته دا لومړی ځل دی چې
کور ودا
کیږي. ډیره زیاته
ډیره مننه اکرام الله اکرام، او له کابل د شوی چاودنې په اړه معلومات راکول. چاودنه پولیسو هم تایید کړی، کورنۍ چارو وزارت هم خو د مرګ ژوبلې او څرنګوالي په اړه یې لا تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبرې به دا ځل د سولې پر هلو ځلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو پر مسئلو راڅرخي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 14مه یعنې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل دا وایي له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې په راوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسېدو او د سولې راوستو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه له لس ورو زیات کتلي چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. په لندن کې میشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حل لارې ته چمتو کیږي، داسې حل لارې چې د دیموکراسۍ او افغانانو غوښتنې پکې ومنل شي. بل لور ته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریزې وروسته د ناتو د وزیرانو لومړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکې او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د ده پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغو ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې فعال دي. وبکتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دوشنبه په مخام د افغانستان کابینه د هغې مقررې طرحه منظور کړه چې د رسنیو او ژورنالیستانو په خوندیتوب او له حکومت سره د دوی په همغږۍ راڅرخي. په دې اړه راپور درته په راتلونکو خبرونو کې خبرو، خو اوس د افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې اورو چې صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د ګڼو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولی. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا ووژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت ووژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د 13 کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. دور اسپانی په لیکنه ټرمپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په ورسپانه کې دا هم راغلی چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر رادیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلی زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وې. ناتو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوې او هغوی ته مرګ ژوبلې اړولي. د ان پی آر رادیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې 150 ایتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلې چې یو برخه په افغان ماشوم نجونو جوړ مستند فلم ته ځانګړې ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلۍ اوسي نومیږي. فلم په هغو ماشوم نجونو جوړ دی چې په سکیتستان کې سکیټ بورډینګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکي کارل دیسنجر په حواله لیکلي چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دغه هیواد میړنۍ نجونو ته د مینې پیغام دی. دیسنجر سکیتستان څه هم وستایله چې په خبرې انجنونو ته د سکیټ بورډینګ لاره د توانمنیدو روزنه ورکوي او ورخی چې څنګه پر مخ ولاړ شي او خلک وپوهوي چې مخېونه نیسي. د دیسنجر او الینا اندریچېوا د مستند فلم د اوسکار مستندو فلمونو په برخه کې اوسکار ګټله. د اوسکار جایزو مراسم یک شنبه په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼه هم پر افغان سکیټ بورډرانو جوړ دغه فلم په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې لدې چې یاد فلم اوسکار وګټه خوښي څرګنده کړه. ډیلی میل لیکلي چې افغانانو د سکیټ بورډ نجونې د ټول ملت لپاره ویاړو بللې او هیلې ښودلې چې په نړیوالو سټیجونو ولوبېږي. سکیټستان په کابل، مزار شریف او بامیان ولایت کې هلکانو او نجونو ته د سکیټ بورډینګ روزنه ورکوي او هم د ښوونځي درسونه پرې وایي. سکیټ بورډینګ هغې لوبې ته وایي چې لوبغاړي په تیرکداره تختو درېږي او پر مخ ځي.
اوریدونکو د دې خبرونه خبري مسایل همدلته پای ته ورسیدل او اوس هم رادیوي مجله
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د افغاني سینما د تیری خونړې میاشتې پاړه راپور برابر کړه.
خلاص دغه ما کار نکنه مود فل کنه مدیم او فل کنه مدیم تمام روز نمور کتی صافی پاکنم دغه
په هنر جاج کې ل مولوی عبدالرحیم غیاث سره د هغه د نوی چاپ شوی کتاب جاج خلو.
یو دغه بیرغ بول اسلامي بیرغ بول نور هم د سي ګوندونه ست سي واځ خپل بیرغ اسلامي بول او نور ټول دغه ته دغه وای نه غیر شری بیرغونه وای.
په فنکار برخه کې ل ځوان سندرغاړي سیلاب شګیوال سره دغه په فن خبري کو.
و ډیر غمونو مدا سي د جانا نغسته ولک به درا مسافر چې وی بارا نغسته.
په زرپانه کې به لند کیسه سما د وطن چګړه واوري.
څو ماتي رنگارنګ شیشي په قبر واچولې ولاړنجلې ته یو قتل شونډي خوځېدل.
او په ورخمین خیال کې به دکلم شوه نظم واوري. دلته مې زړه پریوتو دلته کې جړا راغله او مال په ټول انسانيت پوری خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې صادر کې خخوله خو صادر هم نو.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ریبار نیمه کې سو کړی نیمه خوا مخې لراشي دارمان پستړو لارو ورختا مخې لراشي. اوس خوای مکه راشي نو زړګې به ورته سپړم اندېخنو څه بکوم کرختیا مخې لراشي. لادمینه لې اظهار وړاندې نیم مخ کې شوه. لادمینه لې اظهار وړاندې نیم مخ کې شوه ستا په مخ چې حیا راشي نو حیا مخې لراشي. ورکی مینی پسې ګرځم د شپو ورځو تسلسل کې نن خورانغ لکې دی شي چې سبا مخیل راشي. د پرکار په څیر څرخېږم د هدف په منزلونو انتها ته چې رسېږم ابتدا مخیل راشي. د دغه شیر خالق لننه پوره اولس کال وړاندې لدې نړۍ وکوچید. قلندر مومند د پښتو ژبې هغه شاعر لیکوال او دقیق څېړونکی و چې په خپل ژوند یې پښتو ژبې ته ډېر څه ورکړي دي. له استاد سر څېړونکي زلمی هوادمل څخه مې اوریدلی و چې د څېړنې په برخه کې استاد قلندر مومند یو ډېر دقیق او انتقادي څېړونکی و. قلندر مومند په 1913 زیږدیز کال کې پیدا او په 2003 کال کې وفات شوی دی. اصلي نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و. تیر اونۍ د نوموړي د مړینې 18 کلن پوره شو. نو په همدې پار د ازادي راډیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخات قلندر مومند روح ته ډالۍ کوو.
کلندر در مرنی جون دنیا جمر کا د کلندر در مرنی جون دنیا جمر کا اغه پوست نر اتلو شو تب کلا رازی د سفر سام پس گندو شو تب کلا رازی کے فصل کو شو تب کلا رازی دس سفر سام پس گندو شو تب کلا رازی.
13 جنوري میاشت د افغانستان د سینما لکور څلور جنازي وتلي. دا میاشت د سینمای دګر د هنرمندانو لپاره یو خونړی او لخفګانه ډکه میاشت و. د افغانستان د سینما او تمثيل مخکخ لوبغاړی ممنون مقصودی دا میاشت د افغانستان د سینما د سینف لپاره یو تور میاشت کړي. خو د افغان فلم مسولین بیا وایي چې په دغه میاشت کې غم او خوشحالي دواړه د دوی په برخه وو. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان راپور لري.
د 2000 زیږدیز کال لومړۍ میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یوه هم په ژوندوني ورپورې کړ. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وایي جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت وه.
دغه یوه تیره میاشت زمونږ د سینما د صنف لپاره واقعا یوه لویه غمیزه وه، ځکه په دې کې استاد اسد تاجدی درلودله، زمونږ د کامیډي د ژانر یو اتل چې هغه آصف جلالی و، چې دا ډېر لوی ارزښت و زما د هېواد لپاره. استاد فرخ چې زمونږ د هېواد ډېر نومیالی لوبغاړی و، او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدرو نومېده. زه دغه تېره میاشت واقعا یوه ډېره توره میاشت بودم د هنرمندانو په نسبت.
آصف جلالی او اسدالله تاجدی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول. جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی وو، د زړه د حملې او استاد تاجدی چې د خانین او زندگی ناو په ډرامه کې د رحیمداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ. استاد تاجدی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود، او 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړني کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و. مشهور تلویزیونی خبرونه شبخن نومیده او د کاکا آصف فنوم هم مشهور و.
حالا دیگه ما کار نکنم، او فل کنم مدیم، او فل کنم مدیم، تمام روز و نمو رکتی صافی پا کنم، دیگه چی دردستون بگیم.
د جنوري د میاشتې پشپګمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپیخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې ساه ورکړه.
گفت آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسیش الالت، نمیکنی اینما تا بپوست میوازامش مگم به نسب قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکی او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخخه وکړه. جوانشیر 18 کلن و او خپل هنري فعالیتونه په 1950 مریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړی و. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مارک د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور ورپورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن په نوم خپل روسي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوره وړې شوې چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستوران کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلادیش کې په جوړ شوي فلمی فیستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبی آسیا د فلمونو دا نه ورځنی فیستیوال چې د بنگلادیش په ډاکی ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوی فلم هوا مریم عائشې فلم درې خزینه لوبغاړو د فیستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی:
زمونږ فلم د آسیایي فلمونو په دغه سیالۍ کې د غوره لوبغاړو جایزه خپله کړه. ارزو آریاپور د هوا، فرشته افشار د مریم، او حسیبه ابراهیمی د عائشې په رول کې دوی درې واړو د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې.
اغلی کریمی د هغو سینماګرانو او فلم لوبغاړو په اړه چې اوس مړه شوي او د مزار چمیلا شین دی وایي، له کمیت له پلوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت له پلوه به یې ځای څوک ډک نه کړي. او دا تشه به تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسوي.
په هلمند کې یو دینی عالم مولوی عبدالرحیم غیاس د بیرغ په اړه یو کتاب لیکلی. په دغه کتاب کې د بیرغ د تاریخ، حقوقي ارزښت، شری دریز او جوړښت په اړه څېړنه کړې. له ښاغلي غیاس سره زموږ همکار الیاس دایی د دغه کتاب جاج اخیستی.
هنر جاج:
بیرغ د تاریخ، شریعت او حقوق پرانا کې. مولوی صاحب عبدالرحیم غیاس، ډیر زیاته مننه ستاسو د کتاب نوم می تر دا واړې عنوان پرې ځکه اول وایي چې ډیر پزر پورې دی. ډیر مننه چې مرکه تازه سوی. زما ول پوښتنه داري چې دغه کتاب او دغه څېړنه چې تاسو کړې، که څه وړ کتاب دی مګر شان ډیر باریک خوندور پکې دی، څه اړتیا و دومره د بیرغ په برخه کې داسې څېړنې؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو، تاسو ته دای صاحب ته ټولو مینوالو ته اړتیا دا وه چې زموږ په دې څلوېښت کلن د افغانستان په جنګو کې په دې حالاتو کې دغه موضوع له انسانانو بیا خاصن افغانانو خو ډېره ګونګه وه، ډېره ایسته پاته وه، ځکه چې په دې باره کې په دې څلوېښت کاله کې دا بیرغ، د افغانستان ملي بیرغ چې هغه تقریبا اوس هغه تر سلی تقریبا یو څه عمر اوښتی ده، دغه بیرغ ته خلکو په ډېر بیکاره دغه یادو القاب یادو داسې نور ډېر نور داسې حالات شاته په نړیواله کچه باندې د حزب تحریر په نامه یو ګوند هغه خپل بیرغ، یو دغه بیرغ بولي، اسلامي بیرغ بولي، نور هم داسې ګوندونه سته چې یوازې خپل بیرغ اسلامي بولي او نور ټول دغه ته دغه وایي، نه غیر شرعي بیرغونه وایي. نو په دې اړوند باندې زه دې موضوع ته مې داسې فکر وکړ چې دا راواخم د کومې د دې موضوع ټول ابعادي د هغې د ټولو اړخونو څخه یې پر دې باندې لیکنه وکړم، یو تحقیقي دغه راټول کړم اثر. نو زه تقریبا په دې کتاب کې ما اته پنځوس ماخذونه راټول کړي دي، هغه د دې موضوع ټول اړخونه څېړلي دي. نو خاص د دې لپاره چې په دغه اوس حالاتو کې د دې موضوع سپینول او له شریعت سره یې برابرول ډېره اړینه وه.
مولوی صاحب ډېره مننه، ستا دغه خبرو ما ته یو بله ډېره باریکه پوښتنه را پیدا کړه. هغه دا ده چې نو حزب تحریر وایي زموږ بیرغ اسلامي دی، یوازې نور نه دي، یعنی شرعي دی نور غیر شرعي دی، یو بله ډله وایي د افغانستان بیرغ دې پیدا کړي څه ډول بیرغ دی؟ دا موږ ملي بیرغ ورته وایي. څومره جایز دی دا بیرغ د دې درو رنگو بیرغ؟
بالکل، اصلا کې د افغانستان تر تاریخ لږ اخوا ته ولاړ شو، د اسلام په تاریخ کې د بیرغ لپاره سی خاص معیار نه در ټاکل شوی، یا د ټوکر یا د جوړش یا د اس معیار نسته، بلکې په ټولو تاریخونو کې د مسلمانانو البته په تاریخ کې بیرغ ټول استعمال شوی ده، مختلف رنگونه دي. خو اصلا په اسلام کې د بیرغ حکم دا ده چې یو جوړ مشخص دا نستورته معیار نستورته، دا د حزب تحریر یو تجاوز ده چې پر نور خلکو یې کوي، او په عین حال کې د اسلام پر تاریخ باندې یو نیوکه کوي. د دوی دعوه دا ده د حزب تحریر سی بیرغ باید سپین وي او کلمه په تور رنگ باندې لیکلی وي یا بیرغ توري کلمه سپین وي داسې ترتیب لري. له دې بغیر انور سکم بیرغونه دا دی ټول دا بولی غیر شی بولی خود دی دا خبره په دا کتاب کې سکم ټول شان غلی دی که تاریخی دی که قانونی دی دا غو پرونه کې دی دا دعوه بالکل بی اساس دعوه ده.
یعنی امکان لري د دوی بیرغ هم غیر شرعی یا فرض که معیار عادی عادی جنډا ده عادی جنډا ده اعتبار نه لري شریعت نه شریعت اعتبار نه لري بیرغ
بالکل. یعنی اصلا دا د بیرغ کې دا شی مشخص نشته چې دا شرعی خو البته یو خبره چې په عموم کې په دغه ټول تحقیقات ماته مختراله هغه دا سی ک څوک غواړي چې بیرغ له شریعت څخه خلاف نشي د ژوندۍ حیوان عکس پکې نه وي ځکه هغه هر وخت د شریعت له نگاهه څخه حرام ده. له دغه شی بغیر او بل کوم سمبولونه چې پر بیرغو باندې وي هغه باید له شریعت سره په ټکر نه وي. اوس مثلا بعضې دغه هېوادونه دي چې هغه اسلامي نه وي هغه کې داسې داسې سمبولونه ولري. له دغو دوو اساساتو بغیر نو ټول بیرغونه مشکل نه ده شهید. خو تر ټولو مهمه د بیرغ په تعین کې هغه مفهوم ده په کوم مفهوم څوک بیرغ دا کی انتخابی نو هغه چې له شریعت سره برابرې په هغه کې مشکل نه ده. نو د بیرغ په رنګو کې مشکل نشته.
تاسو چې د بیرغ رنګ مهم نه دی اما بیرغ ته په کومه سترګه ګوري تاسو څنګه ته وایي بیرغ مهم دی خپله؟
و ځکه چې تاریخو دا ثابته کړې ده چې بیرغ د یو ټولنې د یو قشر د یو جوړښت د معرفت علامه ده. حتی په دغه کتاب کې ما لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غزاګانو کې به بیا کومې قبیلې ورسره شریکې وي هغو قبیلو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیرغ په شتون کې ځانته خپل بیرغ هم د دې لپاره لګاوه چې د دې د ټولنې او د دې د قوم لپاره یو معرفت و. نو د یو چا لپاره د یو ټولنې لپاره د یو هیواد لپاره ځکه ډېر مهم وي چې د هغه ملت هغه د هغه دین د هغه هغه جوړس دا ور معرفي کېږي
د پیژندګلوي
سمبول دی بالکل.
او بل دا چې کبرت له شاته ولاړ سم د بیرغ مخینه ستا تاریخچه ستا چې د کوم ځای راشروع شوی او که څه پیدا شوی دی د لومړنیو بیرغونو په اړه طبعا د انسان د راټوکېدلو سره بیا د انسان لخوا د قبیلو د جوړولو د قومونو ډلو جوړولو کورنیو جوړولو سره به طبعا جنډې پیدا سیبی دا خود داری کلری اما غلمړنی معلومات تاسو پیدا کړی دي څنګه وو هغه جندا هغه بیرغ اول ځل پیدا
اول واسه بیرغ را پیدا شوی دا اول واري دا هو خپل سبد شي واسي په دریابو کې به کوم کښتۍ ګرځیده دا هغه کښتۍ او هغه کوم خلک چې بده تناسب هغه چې نور دغه نوې نور وسایل نه وځي سر پیدا کی نو دا اړ خلک د کښتۍ خپل چستنان به په ساحلونو کې ورتناسو هغه بیرغونه په دغه به لګولې او پر کښتۍ دا ناس انسانان هم په دغه کې هغه رقم شان هغه رقم بیرغونه په لاس کې نیولې و سترڅو دوی دوه سر پیدا کی. او بل د بیرغ کلمه پر صفای هم دا داسې دا د یو شي معرفت د دې لپاره رمز شوې ده. او یو بل روایت به داسې داسې دا په خوا چې کومې دا ډېرې ګډې وډې ولارې خلک چې به تللو نو پر لارې به د معرفت لپاره داسې دغه ولګول چې ټوکران ولګول چې تر څو هغه شاته کوم خلک راځي هغه دې دغه دغه دا ورباندې وپېژني. نو فلسفه دار کته لدی بس بل افسر را شروع سوی ده
هلته رنگونه مهم نه والته معلوم نه دي
معلوم نه ما زه هدف خلکو ته دا معلوم شي. او پاتو سو د افغانستان په تاریخ کې هغه څوک چې موږ اوس مثلا تاریخ پلاس کې لرو د رستمزال د یما د دوغ بچهانو د بیرغو دغه لرو ثبوت لرو تاریخ لرو تر هغه اخوات کې دیس نه ولرو او لا غره دی اخوات خو مثلا بیا تاریخ لرو او
دا څومره قدمات لري دا یا ما
دا تقریبا د دروزرو د صدور زرو په مابین کې.
او زما خپله پوښتنه د افغانستان د وسنی بیرغ په اړه ده تاسو تحقیق څېړنی او خپل مو پیدا کړی په بیرغ کې به څه شي وي څه شي نه وي چې تر څو متوازن شرعي او یا په اصطلاح په شرعي وصول جوړ یا د منلو وړ بیرغ وي د افغانستان بیرغ د وسنی څه ډول بیرغ دی؟
وسنی بیرغ د شریعت له نگاهه شریع بیرغ ده په دې کې هیڅ شته مشکل نسته. خو دلته یو سیاسي موضوع ده د دې سیاسي موضوع سره خلک په اشتباه کې اچولې دي ځکه چې پر دغه بیرغ باندې اوس مثلا د یو دولت دغه جنډا ده خو اصلا کې دا د دغه وسنی نظام بیرغ نه ده، ځکه دا د امان الله خان د دوري بیرغ ده. چې هغه بیرغ کله امان الله خان سي ازادي لنګرزان څخه واخیستله، د خپل مثلا په نظام کې د کم بدلونونه راوستل، په هغو کې یو دا بیرغ هم و. دغه بیرغ له دغو رنګو سره چې دا مثلا د کم دغه رنګونه په دغه مفهوم چې دا اوس موږ کاروو، په دغه مفهوم باندې هغه 800 کسیزې جرګې ته چې په جلال آباد کې جوړېدله، هغو ته دغه بیرغ هم ورته وړاندې کړي چې زه مثلا بیرغ هم دا رقم بدلوم. بیا هغې جرګې چې په هغې کې د وخت پوهان، دیني عالمان، د ټولو قشرو خلک پکې موجود وو، هغو دغه ټول بیرغ د دغو رنګو سره ورسره تایید کړي. نو ځکه موږ دې ته دغه وایو نه ملي بیرغ ورته وایي، ځکه دا د ملت استازیتوب کوي او د حکومت بیرغ ځکه نه ده. ځکه د حکومت بیرغ وایي نو خو مخې چې کوم حکومتونه راغلي دي هغو هر چا خپل بیرغ کړی دی، خو هغه یو تنظیمي بیرغ ده، نو دا حکومتي نه ده بلکې دغه ده ملي بیرغ ده. او بله غټه خبره دا ده چې دغه حکومت که څوک هم له دې حکومت سره ډېر مشکل لري، خو دغه حکومت په بیرغ کې، په دغه بیرغ کې د لا اله الا محمد رسول الله او د الله اکبر کلمه دغه حکومت ورسره پکړې ده. دا خو ډېر ښه خبره ده، یعنی تر دغه لمخه په د ملي بیرغ کې دا نه و، دغه شان دوی حکومت ورسره پکړې دي. نو بالکل دا ټول تاریخي او قانوني او شریعه د بیرغ د تشریعات لګاز خو بالکل هیڅ مشکل نه لري.
اخري پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د تاریخ ستول د 3000 کالو مخینه راخستل شوی ګورین زره تر اوسه پر دا نه معلومه چې افغانستان پر جغرافیا باندې څو رنګ بیرغونه تاواله سوی.
ممکن د سپدکی که څوک بنو وای، خو تر ډیره پرې چې د ابو مسلم خراسانی بیا تر حبیب الله خان پرې په دغه دوره کې ډیر بیرغ تور رنگ سیر اکثر او لاغه را دي خاطر به مثلا غدون نو بدل سوي دي خو ډیر دغه او تراغه را دي خاطر به دغه ملي بیرغ تقریبا څلور تر یوش کال مثلا سره توګه دغه سوي دي چې لري
ډیر مننه ژوند
اوس مننه.
د ژبې او هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره سندرغاړي هغه څوک دي چې کچېری ونو سي خای هنر او ژبه د کمزوري پر خوا لاړ شي. ځوان سندرغاړي شریف الله سیلاب شګیوال وایي چې د خپل ژبې سره د ناپای مینې له امله هنرمند شو او د دغه هنر د لاغړې د لپاره لګړو ستونزو سره مخ شوه دی، خو لا هم ماتې نه مني او د هنر په برخه کې کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې لنو موري سراز موږ همکاري تمنا واحدي د هغه په فن خبري کړي.
فنکار هر څه مخ کې تاسو ته خیر اغلاس وایم چې ګوال صاحب خیر اغلی خبرونه ته
سلامونه احترامات زما د خوانه ټول د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته او مینوالو ته، خاص کر د دې خبرونه مینوالو ته نو ټول ته سلامونه او خدای دې وکړي چې روغ او جوړ.
مانه نه زه خوشاله مچنن تاسو په خبرونه کې لرو. شګیوال صاحب کا راشو لمړی تاسو هنر ته د هنر پاک لاره ته وایس چې سبایس شول تاسو هنر ته مخه کړه، ولې مو مخه کړه علت سو
وی هغه ډیر خواندور پښتنه خو پښتنه وی هغه وای چې زړګې ساتلې په کار نه دی چیرته مین کچ غم جن ګرځي مینا نو چې کله زړګې غم جن شو او دا وی د عشق راز وی ټمبم دی کله سوک زړکی ټمبم ساتلې شینه دا خو بیا سوک زړکی نشي ساتل.
bale bale
چې نشي ساتلې دا خو ته سر کوي نو دا درد او دې سروک زه د دې بای شو زه سندرغړې شم مال چې دا درد په سینه کې نه ساتم کمه و ساتم نو خدای نه کړدا چې ته به می ساختل
خدای دې نه کې او
سندرې شروع
کړې. ها ها ما ویل چې خدای دې نه کې ولې دې چې درد مدلو دو چې تاسو سندرو ته مخه کړل
د څه د چې د وطن بینمي د حالات.
bale bale
نو سړی کله کله مجبور شي او او ژوند ته په ژوند کې خو چې سړی لګم ډګر وکړي انسان عجز شه دی هغه خواته سر کوي.
bale
او
بیل
زه دې وځي می سندرو ته مخه کړل او زویم چې په دې باندې پښتو ته خدمت وکم او افغانستان ته خدمت وکم او هیله دا اکثر په کې د سولې پیغام دی.
bale bale
او الله دې کې چې سولم راشي او زما د دې आवाज د لارې د شاعر د شعر د لارې دې الله تعالی ټول خلق سولې ته محتاج.
امين امين. څومره وخت کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړی د سندرې وایست؟
نو تقریبا ور کوټوال نه خو پټي پټي سندرې ډېری ویلي خو تقریبا د شپږم کال دی چې سندره می پدې اوریدونکو تخکار شي.
خخ دې خ خو تاسو دغه د کلیپونو پاک لمات وایاس چې دغه کلیپونه چې تاسو جوړ کړی دي ډیرای د چا شیرونه مو پکې انتخاب کړی دي د چا شیر ډیر غواړي چې وی وایي راحت یاستي ورسره
زه ټول شاعرانو شیرونه ټول شاعرانو ته احترام لرم د دې شیرونو ته احترام لرم او د هر چا د شیر نه متاثر هم خو چې کوم د ولس خان شیګیوال چې زما خپله بیته د سګي ده او د ولس خان شیګیوال شیر چې ویم قدرتی دا شیر ماتم خون را کوي مستی را کی راولي او داغه د قلم نه متاثر هم نو ټول شاعرانو ته احترام لرم خو د ولس خان شیګیوال شیرونو نه ډیر متاثر مو ډیر د ولس خان شیګیوال شیرونه ویم.
تاسو په خپل اسنګه قلم مو د شیر په برخه کې ګرځي کار کوي یا نه؟
نو د سیزان ته مکمل شاعر نشم ویل شاعری غټ استعداد غواړي.
بله بله بل
شکه شیرونه کله کله لیکم او ملګرو مینوالو ته دا آلات مطابق نو کله کله شیرونه یو نیم دانه لیکم.
که اوس درنه تقاضا د دو کوچې یو دوه باید په خپل شعر چې تاسو وی چې تاسو په خپل قلم خپله مو لیکلی وي مونږ ته ووایاست امکانات به وي؟
نو بیا به درته ووایم په زمزمه کې به درته یو کړی وم. دا شعر ما د لکه ډېر شعرونه مې لیکلي خو دا شعر راته ډېر ګران دی. لرم
بله بله
نو دغې به یو کړی په زمزمه کې هم درته ووایم او وای چې و ډېرو غمونو یم داسې د جانان اخیسته ولک بی درا مسافر چې وی باران اخیسته و ډېر غمونو یم داسې د جانان اخیسته ولک بی درا مسافر چې وی باران اخیسته ولک بی درا مسافر چې وی باران اخیسته مین کوي خول یو خبر یاد ساتا اے مین کوي خزل یو خبر یاد ساتا و ګورچ دی خل د ډیرو نه ایمان غسته لکه بی درا مسافر چې وی باران غسته و ډیر غمونو یم داسې د جانان غسته لکه بی درا مسافر چې وی باران غسته لکبی درا مسافر چې وی باران غسته د خاروخ کلو مونږ تاسو نه ګلن کو اے د خاروخ کلو مونږ تاسو نه ګلن کو مونږ لیوانو خو په میراث کې بیابان غسته لکه بی درا مسافر چې وی باران غسته او د سخکاری چې د یار د چمپیر زو پی وشوا اے د سخکاری چې د یار د چمپیر زو پی وشوا و سیلاب چې لاس کې خپل رخیری خیگری وان غسته لکه بی درا مسافر چې وی باران غسته لکه بی درا مسافر چې وی باران غسته.
واه واه نام خدا نام خدا ډیر ښکلی وو. زمزمه مو هم ډیر ښکلی وو او دغه تر څنګ شعر مو هم ډیر ښکلی وو. د کمپوز په برخه کې کما ته وایي تاسو د سندرو کمپوزونه څوک جوړوي؟
ما خو په اول کله مې چې اول کلیپ وکړ د یو استاد نه مې پکې د کمپوز کې مرسته وغوښتله او نو کمپوز مې د استاد راته کړی او اوس مې چې دا درې کلیپونه خپل دي نو د دوه د ولس خان شاعر شعرونه دي او یو د سیدا جان دی. نو دوی چې کله شعر راکړو نو دوی ته مې وویل چې یاره زه پکې خپل په خپل طرز خپل کمپوز ورته جوړوم نو دغه اوس کمپوزونه اکثره خپل جوړوم.
خا خا یعنی تاسو کمپوز هم جوړولای شئ؟ ماشاءالله.
کوم شی چې مې دا څلو غواړي یو شاعر شعر راکی وم په دغه طرز کې ویل کیږي نو چې ویم چې زما ته خوند راکنو هیله ده چې مینهوالو ته م خوند ورکړي. او یو شی یو دیګ یو ډوډۍ یو شی چې ته خپله کې یو کار کې چې تا ته خوند درنه کړو ستا په زړه نو نو زبا ویم باور نکم که بل چا دا خوان ورکی.
بله او دا خبر خدا. نو دا قدنی و کارونو پاک لده ما تا وایاز چه سپلان لره چه نوی سندره نوی کلپونه جوڑه وی لاز که لره کنه؟
او نوی کارونه ممداد چه غوانم دا دیونر دا په طریقه خپل پښتو ته خپل مینوالو ته خپل افغانانو ته خدمت وکم او پښتنو ته که په لر دي که په بر دي دوی ته خدمت وکم مسافرو ته. نو کلیپونه مې را روانم دي او د سولې پیغامونه هم پکې دي انتقاد هم پکې دی لکه د ولس خان شاعر یو شعر دا اوس ویډیو کې دی نو هغه وایي چې د ولور دپاره نو زمونږ په دې پښتنو ځین ځایونو کې ولور اخیستل کېږي ځوانان د ولور د لاسه کورونو ته نه ځي مسافرې کوي ځواني خاورې کېږي. نو د هغې دپاره ولس خان شاعر یو شعر هم راته راکړی نو هغه په دې لنډو کې د خیر سره انشاءالله چې میډیا ته ښکاره کېږي.
بله و په دې هیله یاستو چې هر څه زر ستاسو نوي کلیپونه بازار ته راشي او موږ هم د راډیو له لارې دوستانو ته نشر کړو
انشاءالله چې ډېر زر به د خیر انشاءالله
انشاءالله انشاءالله. استاد مسوک دی د استاد په اکلام راته وایست چا څخه مو زده کړې کړي دي استاد اوس فعلاً لرئ که نه لرئ؟
نو ما وړاندې وویلې چې استاد خو نه لرم خو دعا مې د هر چا نه اخیستې که په دې فن کې یو ورځ هغې تېره کړي که لس کال یې تېر کړي که دېرش کال یې تېر کړي نو د دوی نه ما هر چا نه بېله بېله دعا اخیستې ده. او نو په طرزونو کې په موسیقۍ ښودلو کې نو چا راته څه ښودلې نه دي او په توکل لګیا یم. نو
ستاسو په نظر باندې که چېرته یو څوک غواړي چې نوی سندرغاړی شي سندرو ته مخه کړي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي تر څو چې هغه راتلونکي کې یو ښه سندرغاړی جوړ شي او کومې سندرې چې وایي هغه داسې د تل لپاره پاتې شي یعنی اورېدونکي ولري؟ ځینې داسې سندرې دي نن سبا موږ او تاسو ګورو شاهدان یاستو کنه چې یو هفته دوام کوي دویمه هفته هغه سندره بیا نور د منځه ځي څوک نه اوري. نو علت څه دی ولې دغسې کېږي؟
زیاتره دا هر سړي خپل نظر دی.
بله بله بله
بله. نو زه وایم زیاتره داسې ملګري دوستان دي چې په دې کلو کې اوسېږي بانډو کې اوسېږي ډېر ښه ښه آوازونه لري ډېر خواږه خواږه خو داسې لږه لاره ښودل یا چانه دعا اخیستل نو هغې ته دا لارې ګودرې معلومې نه دي. یو نو هغې دپاره غټ خبره دا ده چې جرأت یو او چې یو عزم ولري چې په دې لاره باندې زه خدمت کوم نو چې عزم یې په زړه کې نه او یو هدف ونه لري نو باور نکوم که هغه سړی سندرغاړی خو زم نه یم هغه هم باور نکوم که سندرغاړی شي زه خو لا یو نیمه ګډه وډه سندره یم باور نکوم که هغه ګډه وډه موی خو عزم ورته کلک پکار دی. او شعر انتخاب کې نو باید تلپاتې شعر ډیر تکړه تکړه شاعران شته زموږ افغانستان کې او باید د ښه شاعر شعر انتخاب کې او نو د هغې په حساب کې داسې د یو ورځې شعر نه چې دې ورځ د پاره ویلې نو نه او باید چې هر سړی په میډیا کې سندره کوي یا په یو دوه کسو مخ کې کوي باید انتخاب یې ښي او سندرې د پاره کلک عزم او زړور دومره سخت کار خو نه دی.
بله و که څوک عزم او اراده ولري نو انشاءالله هر ناممکنه کار کولی شي چې هغه ځان ته ممکن کړي او یو ځای ته ورسیږي. ډیره زیاته مننه کومه تاسو نه کرا شو د تاسو د تعلیم په برخه کې ماته وایاست چې تاسو څومره زده کړې کړي دي؟
ما دولسم پورې مکتب ویلې دي او دولسم نه بعد بس لږ داسې مشکلات د ژوند او بس مکتب پاتې شو او بس کوم مکتب زه هر چاته هم چې تعلیم وکړي او په تعلیم هم داسې تعلیم چې هغه بیا آینده کې خدمت وکړي نو که خدمت د هر لاري اوس ما دولسم پورې ویلې نو آینده زما کې نه وسه وه او نه مې د زړه زور خو خدمت مې هدف و نو په خدمت پښتو ته د هنر د لارې د موسیقۍ د لارې کوم.
پلان هم نه لرئ چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ؟
یاره نو وایم چې په موسیقۍ کې د استادانو نه دعاګانې هم واخلم او موسیقۍ کې زه غواړم چې مخکې لاړ شم نو دې کې د تعلیم د نگان دولسم پورې نو اینډ بریک مې راکش کړی دی.
ډیره زیاته مننه د ستاسو د کامیابی په هیله یاستو هیله ده چې تل همیشه کامیاب او خوشحاله واوسئ. نو مننه کوم تاسو نه.
تاسې
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري او ز زرپانی وارا رسیدله او د زرپانی په نننی پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او دغه پانه کیسه وګمه جبار خیل کوي د کیسې نوم سما د وطن جګړه ده
زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میګې چیختاړې کړ یو سوری ور باندې راغې ودرې پیریان به در سره ګوري ماشومې ور وکتل د دې په عمر وړ نجلۍ ولاړه وه شنې سترګې یې درلودې څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل په یوه میګې یې خپله بټه ګوته کېښوده د قبر مړه خاوره را ورغړېده ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنې سترګې نجلۍ وویل ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه ژیړ میږی لاندې ولوېد په غوسه یې وویل بد مې ایسي زما د ابا غوښې خوري شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل یوه بل قبر ته ودرېده ناستې ماشومې ورغه کړل ابا دې دی نه شیرین آغا خطره نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې نجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې ولاړې نجلۍ ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناستې نجلۍ ورغه کړل څه وایې دعا کوم خدای ما وبخې زما مور او پلار وبخې ټول مسلمانان وبخې راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل څپلکې دې ډېرې ارتې نه دي شنې سترګې نجلۍ وویل دا مې د ادې څپلکې دي ویل یې چې نن د باندې نه وزم نه جوړه یم ته یې په پښو کړه ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل ما هم ښکلې څپلکې درلودې مازې یوه پینه یې لرله اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله ناستې نجلۍ منډه واخیسته په دوړو کې ورکه شوه بیرته راغله پلاس کې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو په خوند یې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې نجلۍ وویل پاپړ نو څه دي شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه ژبه یې ورته راویسته لاړې یې توکړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل ابا به مې نو پاپړ راته راوړل رنګارنګ پاپړ یو دم یې وخندل اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول عجب خوند یې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنې سترګې نجلۍ وویل د ما شیرین آغا دې نو نه ولیدلی څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله ها دې ته وګوره د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ لاړې یې پرې تو کړې په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ تندی یې تریو شو او ویې ویل اوس یې ړنګې زاړه شوې دي که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده ناستې نجلۍ وویل بل کمیس هم لرې نه پیسې نشته مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه د چرګې چورګوړې به غټ شي دوه به خرڅ کړم د ړنګو کمیس به درته واخلم ناستې نجلۍ په خوند وویل شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم شنې سترګې نجلۍ وویل مور دې درته اخیستی نه د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه غلې شوه د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ پر قبر یې وشینده شنې سترګې نجلۍ وویل ابا دې ولې مړ شو ناستې نجلۍ سوړه سویلی ویست ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې ټکان شو په منډه کور ته راغی څو بیګیری کسان تر دیوال را واوښتل ابای وډباو ویلی چې دا اوګدا ګیرا او تور پټکی دی بیت نه دی داس زما تر مخ کې وبشت غلی شو شنی سترګې انجلی ته یې وکتل وی ویل او ستا شیرناغه زما شیرناغه بیا ټیکسی چلوله یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو په زیارتونه یې وګرځولو ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیراورو کسانو موټر ودراوه شیرناغه یې وډباو ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی بیت سنی دی دست زما تر مخ کې وشت
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو اوس د ورېښمین خیال په طرف سو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو آزاد نظم ډکلمه دراورو اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا نور د چانه نه ویریږم خدایا اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا نور د چانه نوی ریګم خدایا دا څنګه دی په موږ ځان کړو نه خبره الهی دا موږ دی بندگان نیو لسره الهی چا چې دا ستاد خدای نه بغاوت کړي دي هغه راونی سچ چا په کې خیانت کړي دي زه سوال نکوم زه خپل خواري کوم زه خار ته لاړ شم بچول مزدوری کوم نه د چا غیګ لراشم نه خود چا په خو لراشم ما خام په سرو وینو کې رنگ خپل بچول لراشم نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی یو خوالی لام شما او بل خوا می قیمت کړی دی دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکه چې زغمله شمه خدایه دومره غم خوراکه زدی تر بیل کړم هغه دی بیا سری پری خو دی زما تور سره دی بیکور به حجره پری خو دی زما د گل په شانت خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپین سری مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ور کړی د مشاتی او د فراون لدی پنجره کې ور کړی نغلا پس هم کوي او هم ور پس قرس کوي دوی په ځان ظلم فرس کړي دی خپل فرس کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لوی بهانه دې کړل زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مل ویوه دلته د میندو خاماران غیږو کې مل ویوه موري ما بچ کړه دا واز لزړنه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړنه چرته وزي کومورې دې بچ کوي حالت تر دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړنه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او کنه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او کنه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوپتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکه وه، زخمی زخمی می چا د کور په خوا کې پرېښودله، د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پرېښودله، او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پرېښودله. خدایا اے خدایا د غم لوی کیسه یې ماته پرېښودله. زما ګردخه و بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه. انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نه، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه. آسمان ته په کتو باندې مجبوره شمه، الهی تا ته په گیلو باندې مجبوره شمه.